السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د قوس یا لندې 19 او د دسمبر 9 نیټه ده. د سهارنۍ خبرې مجلې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. ګڼو لویدیځو هیوادونو د بشار الاسد د رژیم سقوط د عدالت د تامین په معنا بللی او ویلي دي چې د سوریې خلک له کړاوه خلاص شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن ادعا کړې چې د اسد رژیم لسګونه زره خلک شکنجه او ووژل. د دغه رژیم سقوط یو تاریخي فرصت دی چې د سوریې خلک یو ښه راتلونکي ځان ته جوړ کړي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز چې هیواد یې څه باندې 1,200,000 سوریایانو ته پناه ورکړې، بشار اسد د زرګونه بېګناه خلکو د وژنې مسؤول بللی او هیلې ښودلې چې سوریا سولې او ثبات ته ورسیږي. د برېټانیا صدر اعظم کایر ستارمر په سیاسي حل د سولې او ثبات په ټینګښت او د لګکیو او ملکیانو په خوندیتوب ټینګار کړی. بشار اسد او کورنۍ یې د راپورونو له مخې مسکو ته تللي او هلته یې پناه اخیستې. بشار اسد څه باندې 24 کاله په سوریا واک وچلوه، خو د واکمنۍ لویه برخه یې په کورنیو جګړو د ایران په نیابتي جنګونو او ترهګرۍ ضد عملیاتو کې تیره شوه. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي روسیا او ایران په کمزوري موقف کې دي. هغه پرون یکشنبه پر خپلې ټولنیزې شبکې تروت سوشل یو پوسټ کې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ کړی چې د اوکراین نږدې 3 کلنه جګړه پای ته ورسوي. نوموړي دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې د یکشنبې په ورځ په سوریا کې د اسد د کورنۍ د نږدې نیمې پیړۍ واکمني چې د ایران او روسیې له ملاتړه برخمنه وه وپرځېده او واک مخالفانو ته په لاس ورغی. ترامپ ویلي روسیا او ایران د سوریې د دیکتاتور بشار الاسد ملاتړ ته ځکه ورنغلل چې اوس په کمزوري حالت کې دي. ترامپ ویلي روسیا د اوکراین د جګړې او ناوړه اقتصاد له کبله کمزورې شوې او ایران د اسرائیل د جګړې له کبله. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر وایي په روان ژمي کې به 1,015,000 داخلي بې ځایه شوو کسانو سره ژمنۍ مرستې وکړي. دغه ادارې د یکشنبې په ورځ په دې مرست ویلي چې په دې مرستو کې کمپالې د پخلنځي لوښي او ترپالونه شامل دي چې د چین د نړیوالې پراختیايي ادارې په همکارۍ او په افغانستان کې د چین سفارت په مټ به اړمنو کسانو ته وویشل شي. د برېښنا شرکت خبر ورکړی چې د ایران د وارداتي برېښنا تخنیکي ستونزه حل او د برېښنا رسونې لړۍ منظمه شوه. دا وروسته له هغه چې یکشنبه د راپورونو له مخې د ایران وارداتي برېښنا په ایران کې دننه د تخنیکي ستونزو په سبب پرې شوه او د افغانستان د لویدیځ لویه برخه بې برقه شوه. خو د ورځې په پای کې دا ستونزه هواره او برېښنا شرکت وویل چې د افغانستان لویدیځ ته برېښنا ورسېده. تر دې مخکې هم د یادو هیوادونو لخوا عمدتا د تخنیکي او یا مالی ستونزو په سبب پر افغانستان باندې برېښنا بنده شوه. افغانستان د خپل اړتیا وړ شاوخوا 10% برېښنا له تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه تامینوي. او د سونیا په نوم یوه افریقایي پیله د یکشنبه په ورځ د پاکستان په سویل کې د کراچۍ ښار په یوه پارک کې مړه شوه. د پارک رئیس سید امجد حسین زیدی فرانس پرس ته وویل چې د سونیا په بدن باندې پر راتلونکو څو ورځو کې معاینات کېږي او ټینګار یې کړی چې دا فیل تر مرګ مخکې ښه و. سونیا او د هغې خور مادوبالا په 2009 کال کې له 2 نورو خویندو سره له افریقا څخه پاکستان ته راوړل شوې وې. 19 کلنه سونیا په وروستیو کلونو کې په پاکستان کې دوهم فیل دی چې مړ کېږي. فعالان په پاکستان کې د پیلانو د وضعیت په ښه کېدو غوښتنه کوي. دا وو خبرونه او سم د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې د خبریدونکو راپورونو او مسایلو نوملار. طالبانو د سوریې نویو واکمنانو ته ویلي چې د عمومي عفو تګلاره دې غوره کړي او نړیوالو سره دې تعامل وکړي. آیا د سوریې نوي واکمنان د طالبانو سره نږدېوالی لري؟
طالبان دې هیڅ سره نه خوشحالي او نه ښه کوي چې تحریک شام و طالبانی سیاست په سوریه کې پر طالبانی حاکمیت هلته نشي کېدای چې ایجاد شي.
روسی رسنیو ویلی چې د سوریه پر ضد ولسمشر او میرمنې مسکو ته تللي او هلته پناه اخیستې. یو شمیر پخواني طالب چارواکي وایي له اوسني حالاته یوازې عام خلک نه، بلکې خپله یو شمیر طالبان هم خوښ نه دي.
دغه حالت چې د اوس دستي روان ده، نه د امارت اسلامي د اکثریتو وزیر صاحبانو خلکو خوښ ده، نه د افغانستان د خلکو خوښ ده.
که د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، د سندلې د ګټو او زیانونو په اړه هم یو په زړه پورې راپور درکړل.
ترا ترا کېدلی شي سبب د سردردی شي، د سرخوږۍ، زړه بدوالی یا ګنګسیت پیدا کوي چې سړی نه پوهېږي زه چیرې یم، محیط ماحول نه پېژني.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبري مجلې تر پایه موږ سره پاتې شي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم و منی. 15 بجې او شپږ دقیقې دي. راځو د دغه خبری مجلې د سر راپور ته. د طالبانو حکومت په سوریه کې تازه وخت ته رسیدلی هیئت تحریر الشام ډلې ته سپارښتنه کړې چې د عمومي عفو تګلاره غوره کړي. د سوریه پلازمینه دمشق پرون سقوط شوه او باغیز واکونه واک ته ورسیدل. یو شمیر نور افغان سیاستوالو هم د سوریه د سقوط په تړاو عکس العملونه ښودلي. تفصیل به له صفی الله ستانکزی وو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سوریې د سقوط او واک ته د هیئت تحریر شام ډلې په مشرۍ د باغیز وکونو د رسیدو په اړه د مبارکۍ پیغام ورکړی. په هغه اعلامیه کې چې یاد وزارت یکشنبه ناوخته خبره کړې، د تحریر شام ډلې ته یو لړ سپارښتنې هم شوي چې تر ټولو مهمې د عمومي عفو تګلاره، له نړۍ سره مثبت تعامل او د ټولو په خوښه د نظام جوړول دي. پر طالبانو د نړیوالې ټولنې او افغان فعالانو لخوا کلکې نیوکې کېږي چې د عمومي عفو له اعلان سره سره یې سلګونه پخواني نظامیان، بندیان، صحرایي محاکمه یا وژلي دي. د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې د خلکو په خوښه دی او ټول پکې دي، خو دوی په حکومت کې د چارو واګې خپلو غړو ته ورکړي. د طالبانو حکومت همداراز په سوریه کې له ټولو ښکېلو بهرنیو اړخونو غوښتي چې په خپل منځ او هم له نویو واکمنو سره مثبت تعامل او همکاري ولري، څو سوریه ښه حکومتولي، ثبات او امنیت ته ورسیږي. د ابو محمد جولانی په مشرۍ هیئت تحریر شام ډلې باغیز وکړه. یک شنبه د سوریې پلازمینه دمشق ونیوه او د اسد د کورنۍ څه باندې نیمه پیړۍ واکمني پای ته ورسوله. پخواله رسنیو د طالبانو ځینې پلویان د بیرغ، اسلام پالې نظریې او ځینو مشابهاتو ته په پام د هیئت تحریر شام باغیز وکړو په لاس د سوریې سقوط په اړه مثبت نظریات ورکړي او هرکلی ترې کړی. د هیئت تحریر شام ډلې مشر ابو محمد جولانی کلونه په سوریه کې د القاعدې مشر و او د امریکا د ترګرو په لیست کې دی او د هغه پر سر یې د لسو میلیونو ډالرو انعام ټاکلی. طالبانو هم له القاعدې سره نږدې اړیکې پاللې او د القاعدې پخوانی مشر ایمانو زواهری د طالبانو په دویمه واکمنۍ کې د 2022 کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا په یو ډرون برید سره ووژل شو. د طالبانو او هیئت تحریر شام ترمنځ له القاعده سره د نږدې اړیکو د مخینې تقریبا یو ډول بیرغونو، اسلام پاله نظریاتو او څو نور شباهتونو سربیره ځینې ښکاره تفاوتونه هم شته. د هیئت تحریر شام په بریا سره سلګونه سوري کورنۍ له ترکیې بیرته خپلو اصلي مینو ته کاډي بار کړي او په لویدیځو هیوادونو کې میشتو زرګونو سوریایانو هم د اسد د رژیم د ړنګېدو په سبب ښادۍ او جشنونه کړي. د افغانستان د جمهوري نظام په ړنګېدو سره بیا برعکس سلګونه زره خلک له افغانستانه وتښتېدل. په سوریه کې د هیئت تحریر شام ډلې مشر ابو محمد جولانی په لومړۍ ورځ دمشق ته ورسېد او هلته یې په یوه جومات کې د خپلو ځواکونو د بریا په اړه وینا وکړه. که څه هم د طالبانو د واکمنۍ څه باندې 3 کاله وشول، خو لا نږدې ټولو عامو خلکو د دوی رهبر ملا هبت الله اخونزاده نه له نږدې لیدلی او نه یې کوم نوی عکس یا ویډیو په رسنیو کې خپره شوې. د هیئت تحریر شام ډلې مشر احمد حسین اشاره چې په خپل مستعار نوم ابو محمد جولانی مشهور دی، د دمشق تر نیولو مخکې له سی این این سره په یوه مفصله مرکه کې ژمنه وکړه چې راتلونکی حکومت به د سوریې د ولس په خوښه وي او د دوی جګړه د واک لپاره نه وه. جولانی دا هم ویلي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دی او خپلو کسانو ته اجازه نه ورکوي چې څوک وزوروي.
و موردل چې د افغانستان د طالبانو حکومت په سوریه کې نویو واکمنانو ته مبارکي ورکړي او یو شمیر سپارښتنې ورته کړې دي. د بشار الاسد رژیم له سقوط او د هیئت تحریر شام باغیز واکونو له واکمنېدو د طالبانو هرکلی په څه معنی؟ طالبان او تحریر شام له القاعده سره د اړیکو مخینه لري او سنی اسلام پال ډلې دي. د طالبانو حکومت د تحریر شام د بریا هرکلی کړی او هغوی ته د عمومي عفو حکومتولۍ او له نړۍ سره د مثبت تعامل په برخو کې سپارښتنې کړي. سفی الله ستانکزی له پخوانی افغان ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو لشنونکي غوس جانباز سره مرکه کړې او په سر کې همدا پوښتنه کړې چې د طالبانو سپارښتنې څنګه ارزوي.
طالبان اول باید لاشی آیلی تدسی بول کت و گوری زان کسی رو رینه چی این سوک این چه نارو پاسیار میزه که در عمومی اخ خبروسی بود نموک بلیر خاشمی سر چه درسی کما اخ نگو اخ خوب دی مالا نده چه یو خیوات که خطول مانا حاکم وسی دی دی یو کشف فکر خواندان یعنی ملایان او طالبان او نور تا دیگوه که اخو کرده چه هغه هم اخو نرد او وستر بلی موزی دی شاهدان بود چه از خلق چه پل خکر دیدی متفاوت فکر دیدی طالبانی فکر دیدی اغا زبرکی اغا توفیقی اغوی کار در نبی و دا پل خیلی چه دا اخو نرد دا انزوا تکاویل دی دا افغانستان یو دیر وخن برخ دا خلق منورین متخصصین دا کار خلق او اندرسیه در مورد این چیزها سومت اویش متفاوت نظر خواهم داد. او وارد توجه آور در ژورنالیستان و ریالد وسیت هم کاملا مشکوک میشه. این نوع اعتراض و این نوع اختلاف نظر طالبان به خاطر این گریم کنید نه.
بله، وارد تفاوتونو په ارتباط وپوښتم چې د طالبانو په ډله کې همدارنګه د تحریر شام ترمنز پر افتارونو که چه تفاوت شته فکر کوی؟ ځکه چې مشابهتونه لږ څه برملا شوي دي، مثلا د بیرغ مشابهت یا دا چې هغوی هم اسلام پالی دي، دوی هم او تقریبا د سقوط سناریو هم په همدغه شکل و چې په څو ورځو کې خاورونه یو په بل پسې سقوط شول.
تر هغه ځایه چې لومړني یا ابتدایي معلومات او خبرونه ښیي تفاوتونه شته. طالبان د هېڅ څه نه خوشحاله دي او نه فکری چې تحریف د شام با طالبانی سیاست په سوریه کې پرد. اول خو در جیو سیاسی موقعیت به طوریه طالبانی حاکمیت هلته نشه که بشه ایجاد شه. نه یا دوم خبر دا چه زه الات دا افتدائی معلومات این چه در جولانی بخلی چه من مصاحبه کرده سوریه مفصله هر تاکو آغا اعتراف که این چه خواه نور و لار روانو چه ها غلار اخبال اوز انتقاده بی دولاری وای این چه زر هر نوع تنوید نزده بودن درنس ساتن زر اقلیتون از بودن درنس ساتن زر با تشمول در مذهبی اقلیتون از خان ده هاوی آتن مناسطه چی دی ده هاوی با آزاد و سی دی بل داشه پاسو گمی نکی اگر نور دخواه خواهد نشابه بیرخ مطالبان اگر بیده که دی اما اگر به یا حالا تیران نیلی خود بیرخ به تاریخی بیرخ بسولیه تر کما دی احترامی نده او بل داشه داقی طوره بکنی چه اوز فرگونه دی در سوریه هوا کن نظام سن باشمال اصد او باقی حکومت سن حتی اول تشکر کنید سرازم خوانی نظام آقوده اول سر دیر انسانی چلان کنید.
تحریر شام دلی چخه چه و سوریه که وقت رسیدلی البته زینی نور کردی دلی هم شتا چه توقعات که گی چه چه وکری دفتن ده وضعیت لپارا؟
اخیر توقعات خوی همبا که گی چه دوی بسوری پارد بسوری نراتونی که پارد دوی ده ها و حلوزن سرن ده ها و اقوامات سرن چه خدای ما که سوریه ریست دو نور او دیز زوراون کی خورنه جبری خواهده در حقیقه ده او حقا بیا هم در افغانستان تر روی سکر باید دون نکر کلی بسی بود که حقا پیش افغانستان که در نوی ملسیز یعنی که در خطر او تحبی در او سلاش این داری چه بودشی سوریه خدای مکنه در یونوی خورنه جبری خواهده چه خدا با در دوی افغانستان تاقل در تحفظینی دا به او خیلی چه برزگیم بازی که چه بیت سانگر به سوریه با آفرده تیلی او سانگر را به اکستریمیزم یعنی به اطراف گرده او خیلی
پخوانی دیپلومات او د نړیوالو چارو کتونکو غوث جانباز او چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
آزادۍ رادیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سوریه مخلو جمهور رئیس بشار الاسد او کورنۍ روسیې ته تللی او هلته پناه اخیستې. د روسیې دولتي رسنیو راپور ورکړی چې مسکو اسد او د هغه کورنۍ ته د بشري ملحوظاتو په اساس پناه ورکړې ده. د سوریه پلازمینه دمشق پرون د هیئت تحریر الشام باغی ځواکونو لاسته ولوېده او اسد له خپلې کورنۍ سره له هیواده وتښتید. د اسد د رژیم نسکورېدا پراخ غبرګونونه هم پرول. تفصیل په دې راپور کې
د روسیې دولتي خبري اژانس تاس په کرملین کې د یوې سرچینې په حواله ویلي اسد په موسکو کې دی او سیاسي پناه یې اخیستې. سرچینې تاس ته تایید کړي چې روسیې د بشر دوستانه ملحوظاتو پر اساس اسد او د هغه کورنۍ ته پناه ورکړې ده. نورو روسي خبري اژانسونو انټرفاکس او ریا هم ورته راپورونه خبره کړي. له بلې خوا العربیا په کرملین کې د یوې سرچینې په حواله ویلي چې اسد په موسکو کې دی او روسیې هغه او کورنۍ ته پناه ورکړې. موسکو ته د بشار اسد او د هغه د کورنۍ د رسیدو راپورونه څو ساعته وروسته له هغه خبر شول چې د اسد د سورلۍ الوتکه له دمشق تر وتلو وروسته له رادار ورکه شوه او ان داسې اوازې هم خبرې شوې چې ګواکې الوتکه لوېدلې. د بشار اسد د رژیم رنګېدو ګڼ نړیوال غبرګونونه پاره ولیدي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسد د رژیم سقوط د عدالت د تأمین یو عمل وباله، خو په عین حال کې د نامعلوم وضعیت یادونه هم وکړه. په نهایت کې د بشار اسد رژیم سقوط وکړ. دې رژیم په حقیقت کې په سلګونو زره بېګناه سوري وګړي په وحشیانه شکل شکنجه او وژل. دغه رژیم نسکورېدل د عدالت یو بنسټیز عمل دی. دا د سوریې د کړېدو خلکو لپاره یو تاریخي فرصت دی چې د خپل ویاړلي هیواد لپاره یو ښه راتلونکی جوړ کړي. تر څنګ دا د خطر او ناسرګنتیا یو حالت هم دی.
It's also a moment of risk and uncertainty.
د جرمني صدر اعظم اولاف شولز هم چې هیواد یې د سوریې د سباندې یو میلیون او دوه لک کډوالو کوربه دی، اسد د لزګونو زرو بیگونه خلکو د وژنې عامل وباله. شولز د یکشنبه پر ورځ خپل بیان کې زیاته کړه چې د یوې آزاد او سولې ایزې سوریې هیله کوي او په دې رابطه جرمني همکاري ته چمتو ده. د بریتانیا صدر اعظم کایر ستارمر ویلي د سوریې خلکو کلونه د بشار اسد په رژیم کې وکړېدل. ستارمر په یو سیاسي حل د سولې او ثبات په ټینګښت او لږه کوي او ملکیانو په خوندیتوب ټینګار وکړ. بشار اسد د 2000 کال د جولای 11مې پر سوریې واک چلاو. بشار تر خپل پلار حافظ اسد وروسته چې له 1991 تر 2000 کال واکمنو د سوریې واکمنۍ ته رسیدلی و. د بشار اسد د واکمنۍ لویه برخه په کورنیو جګړو، د داعش د بریدونو او د ایران په نیابتي جنګونو کې تیره شوه. د هغه حکومت تر ډیره د ایران او روسیې له ملاتړ برخمن و، حال دا چې د هغه مخالف ځواکونه له بېلابېلو لوریو تقویه کېدل، که څه هم چې د مخالفو ځواکونو مشر د نورو هیوادونو همکاري رد کړي. د بشار اسد د رژیم په سقوط سره د اسد د کورنۍ د سباندې نیمې پیړۍ واکمني پای ته ورسېده. د احمد اشار مشهور په ابو محمد جولانی په مشرۍ د هیئت تحریر شام ډلې باغی ځواکونه په څو لنډو ورځو کې د سوریې ښارونه یو په بل پسې ونیول. په بریتانیا کې مېشت د سوریې یوې څارونکې ډلې ویلي له نومبر راهیسې د هیئت تحریر شام د بریدونو په پیل سره تر دې دمه لکتر لګه 900 کسان په سوریه کې وژل شوي. په دې ډله کې د یاد بنسټ په خبره 133 ملکیان، 380 سوری سرتیری او 392 بلواګر ځواکونه شامل دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د سوریه پر ضد له ولسمشر مسکو ته تللی دی، هلته یې پناه اخیستې او د راپورونو له مخې د روسیې حکومت هم پناه منلې ده. د سوریه حکومت د ایران او روسیې ملاتړه برخمن وو. دا چې د سوریې او روسیې اړیکې څه ډول وي او کارپوهان په دې اړه څه وایي، په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه راپور لري. د دوی موندنې دا ښیي چې د بشار الاسد د رژیم سقوط به د روسیې پر مخ یوه درنه څپېړه وي. عصمت څاروان به تفصیل درته وایي.
کله چې ولادیمیر پوتین شاوخوا 15 کال وړاندې د روسیې د ولسمشر په توګه دنده پیل کړه، د هغه له کلیدي مخو څخه یوه دا وه چې د مسکو نړیوال حیثیت بیرته راژوندی کړي. په سوریه کې د کورنۍ جګړې پر مهال د روسیې مداخله د دې پیغام د ورکولو لپاره وه چې دغه هیواد لا هم د نړیوالو معادلو یو پیاوړی لوبغاړی دی. مسکو د سوریې په بحران کې د مداخله لاره هڅه وکړه چې خپل نفوذ په منځني ختیځ او نورو سیمو کې پراخ کړي او ځان د لویدیځ په وړاندې د احتمالي سیال په توګه معرفي کړي. خو د بشار اسد د رژیم سقوط چې د مسکو یو له اصلي متحدانو څخه ګڼل کېده، کولی شي د روسیې ستراتیژیکي مخې په جدي ډول کمزوري کړي. په سوریه کې د روسیې د دوه مهمو پوځي اډو شتون د دې هیواد لپاره حیاتي دي. د هومیم هوایی اډه او د ترتو سمندري اډه هغه تاسیسات دي چې روسیې ته د مدیترانه سمندرګي د لاسرسي امکان ورکوي او د سیمې په کچه د مسکو د ځواک یو کلیدي وسیله ګڼل کیږي. په 2015 میلادي کال کې په سوریه کې د روسیې پوځي مداخله د دې جګړې لپاره یو مهم بدلون و. د مسکو سختو هوایی بریدونو د بشار اسد د رژیم د ځواکونو د ځینو سیمو په کنټرول کې مرسته وکړه. د 2022 میلادي کال په فبروري کې په اوکراین کې د روسیې پراخ برید وروسته د سوریه لپاره د مسکو اهمیت نور هم زیات کړ. کارپوهان خبرداری ورکوي چې که روسیا په سوریه کې خپل پوځي اډې له لاسه ورکړي نو دا به د مسکو لپاره یو ستراتیژیک ماته وي. همداراز دا به د روسیې نړیوالې ادعاګانې زیانمنې کړي او ممکن نور هیوادونه لکه د لاتینی امریکا او افریقا هیوادونه د روسیې په اړه خپلې اړیکې له سره وارزوي. له خبرونو ورآخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې تاسو ته د سندلې په اړه یو پزله پوری راپور لرو. وروسته راځي دا چې د ژمي شپې ورځې دي تاسو به هم حتمان له سندلې نه استفاده کوئ. که چیرته سندلې کاروئ نو دا راپور در سره واوري حتمان به په کارونه کې در سره مرسته وکړي. خو اوس راځو دې ته چې یو شمېر پخواني طالب چارواکي وایي د ښځو په وړاندې د طالبانو د اوسني حکومت پالیسۍ افراطي او د افغانستان په زیان دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې د طالبانو اوسنی حکومت باید په ټولو برخو کې د ښځو حقونه خوندي او دوی ته د تعلیم زمینه برابره کړي. دغه پخواني طالب چارواکي ټینګار کوي چې د طالبانو مشران د ښځو او نجونو د حقونو په ځانګړي ډول د دوی د زده کړو اړوند مبهمو پالیسیو ته دوام ورکړي د حکومت په زیان به تمامي شي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
د طالبانو سینې پخوانی چارواکي د افغان ښځو او نجونو په اړه د دوی د اوسني حکومت اقدامات افراطي، تحمیلي او د افغانستان په زیان بولي. د طالبانو د لومړۍ دورې واکمنۍ د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر مولوي قلم الدین ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د طالبانو حکومت باید د نجونو او ښځو په کار او تعلیم بندیزونه زر تر زره لري کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دغه حالت د اوس دستي روان ده. هیچ چا نه ده خوښ، نه د امارت اسلامي د اکثریت وزیر صاحبانو خلکو خوښ ده او نه د افغانستان د خلکو خوښ ده. دا یو تحمیلي شی ده. ګمان می داده چې په دې لاټه کې به ټول روان وي یو د افراط و تفریط په منځ کې منځلارې لاره غوره کړي او دوی ته حق دی تعلیم هم پیدا شي. باید چې په قوت باندې د نجونو او د ښځو حقوقو ته پاملرنه وسي. د دوی د تعلیم حق په امارت اسلامي باندې فرض ده.
نوموړی زیاتوي دا چې د طالبانو حکومت نجونو ته د تعلیم لپاره ماحول نسی برابرولی، امنیت یې نسی ساتلی، دا د دوی کمای دی او په خبره یې په دا ډول کړنو دوی برات نسی ترلاسه کولی. خوانی طالب قمندان او د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر آغا بیا ټینګار کوي که د طالبانو حکومت د ده په خبره پر رعیت فضا تنګوي حاکمیت به له لاسه ورکړي. سید اکبر آغا هم د دې بیان تر څنګ د نجونو او ښځو تعلیم د ټولنې د پرمختګ لپاره مهم او شرعي حق بولی. د ازادي راډیو ته وویل
طالبان په دې باندې ټینګار کوي چې د ښځو په فن تعلیم باندې خو زه هم داسې نه وایي. دا حکومت چې هغه د رعایت په سر باندې حکومت دی، یعنې څه معنا چې په یو جهاز واقع حکومت معنا د رعایت خادم. نو هر حاکم په خپل محکوم ته داسې څه خبرې چې خبرې چې نو ښه خبره به دا وایي د تعلیم په باب کې طالبانو که نه تعلیم خبره چې دوی کوي هغه دلایل پیش کړي وای د ملت چې په دې باندې قرات ورکړي وای داسې مبهمه پاتې کېدل خلک راضي شي ناراضه کېږي.
سید اکبر آغا وایي د طالبانو حکومت باید عام ولس ته پام زیات کړي، په ځانګړي توګه په بشري، اقتصادي او امنیتي برخه کې چارو ته لومړیتوب ورکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي چې ولې د دوی حکومت د نورو مسایلو په پرتله د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې بندیزونو لګولو ته زور ورکړی. او څه وخت به دا محدودیتونه او بندیزونه لري سي. خو د دوی په حکومت کې یو لوړ پوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوړي په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته لیکلي چې د نجونو د تعلیم زمینی برابرولو لپاره په جدیت کار روان دی. دغه طالب چارواکي ادا کړي چې په تیرو نظامونو کې د په خبره بې باکیو او د بهرانیانو د کلتور د اغیزو د دفع کولو لپاره وخت اړتیا ده او هڅه کیږي چې زر د نجونو د زده کړو د منظم سیستم پر رامنځته کولو د دوی پر مخ د تعلیم دروازې پرانیزي. خو دا ډول څرګندونې تر دې وړاندې نورو طالب چارواکو هم کړي دي. خو له دې وړاندې افغانانو دا ډول څرګندونې رد کړي او ټینګار یې کړی چې نجونو د اسلامي حجاب په رعایتولو په افغانستان کې په جلا او مناسبو ښوونځیو کې زده کړې کولې.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته سره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورکړم چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوریدونکو د ژمی پر رسیدو په خارونو او کلیو کې یو شمېر کسان له سندلۍ نه استفاده کوي. دغه سندلۍ ګټې هم لري خو د ګټې ترڅنګ ځینې احتمالي زیانونه هم. تفصیل په دې راپور کې.
سندلۍ هم مردانه ده او هم اقتصادي.
فیصل چې د کابل ښار یو اوسیدونکی دی وایي سکال ژمی یې سندلۍ ایښي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې د لرګیو بخاري کاروله خو سږ کال د اقتصادي ستونزو او د لرګیو د لوړې بیې له امله په کور کې سندلۍ کاروي. فیصل وایي چې دا د دوی لپاره اوله تجربه ده او د سندلۍ په کارولو ډیر نه پوهیږي.
پخوا کلونه مونږ زیاتره له بخاري او چرۍ څخه استفاده کوله. زمونږ اقتصاد ښه و. د ژمې په رانږدې کېدو سره به مو دوه خرواره لګۍ اخیستل چې د ژمې تر پایه به مو بسنه کوله. خو سږ کال چې زمونږ اقتصاد ښه نه دی او بیکاري زیاته شوې، یوازې د یو سندلۍ او دوه بوجۍ سکرو په اخیستلو مو په کور کې سندلۍ ایښي دي.
که څه هم سندلۍ یو ارزانه او مناسبه وسیله ده خو خپلې ستونزې او خطرونه هم لري. مولودا چې د لوګر ولایت اوسیدونکو د وای چې یو ځل د سندلې د سکارو غاز نیولې و چې آن د مرګ تر کومې ورسوله.
زمستان بود مخانه خالد
یو ورځ تخپل خاله کور ته ولاړم. هلته یې سندلې چې ما تجربه نه درلوده د شپې نه وخت مې سر کړی دی او زړه مې تنګیده. ډیر بد حالت مې درلود. زر یې راته نارنج او مالګ راکړل. داسې مې احساس کاوه چې نړۍ راته تاویږي. بیا وویل چې زه د سکرو غازو نیولې یم.
فریبا چې د کابل ښار د خیرخانې سیمې اوسیدونکې ده او له کلونو راهیسې په خپل کور کې سندلۍ کاروي، د سکرو د تازه کولو او د سندلۍ د خوندي کارولو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
خوب طبعاً د وچو کاس زغال تاسو میشه؟
کله چې سکاره په منقل کې تازه کوو باید ښه تازه شي تر څو سپین رنګ واخلي. بیا د سکرو شاوخوا خاورې اچوو او لږ مالګه پرې شیندو. دا ګاز ختموي او بوی له منځه وړي. موږ له دې تجربې ډېر څه زده کړي دي.
د سر خاکسر نمک پاش بتیم که ګاز زغاله نمک از بین میبره.
ډاکټر نورالله چمتو چې د داخله او ماشومانو د ناروغیو متخصص دی د سکرو د زهرجن ګاز د اغیزو او د هغې د مخنیوي په اړه وایي.
کرا کرا کېدلی شي سبب د سردردی شي، د سرهوګۍ او داسې لکه ریزش خوندې، زړه بدوالی یا ګنګسیت پیدا کوي چې سړی نه پوهېږي چې زه چیرې یم، محیط ماحول نه پیژني، زمان هم تر نه کړه دغه شي. دغه ناوړه تاثیرات کوي او سړی د بیوشۍ خواته بیایي او عاجل تدایی داده چه ازاد اوات سر ووزی نو باید عاجل اقدام وشی چه ده خطرناک گاز ده سبب ده کمری نام که دهش.
ده کابل اوسیدون کی وایی چه سکال ده یوی سندلی بیا لزرو چه خطر 2000 افغانه پوری ده او ده یوی بوری سکارو بیا 1500 افغانه ده. پورته وقت که ده یو خروار لرگی و بیا چه پخواله اتت خطر 9000 افغانه و سکال دیر لزر افغانه تا رسیدلی ده. سندلۍ له لرګیو جوړیږي او مربع یا کله هم مستطیل شکل لري. کوچنۍ کورنۍ چې غړي یې کم وي ډېرې له مربع سندلۍ کار اخلي او لویې کورنۍ مستطیل یا اوږدې سندلۍ کاروي. په افغانستان کې د سندلۍ کارونه د ژمي په موسم کې د کورونو د تودولو لپاره عامه ده. کورنۍ د سندلۍ په سر او شاوخوا لویه بړستن غوروي. او د هغې لاندې د سکرو د تازه کولو لپاره د اوسپنې یو منقل ږدي. د منقل لاندې ټیمي تخته او دغه شان د سکرو د تازه کولو لپاره د منقل تر څنګ ځانګړې وسیله هم کیښودل کیږي.
اوریدونکو، په دې سره دغه خبری مجله پای ته ورسېده. په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې، پنځه نیمې بجې شوې. همکار مې حمید حکیمی راغلی چې تاسو ته بله خبری مجله وړاندې کړي. حکیمی صاحب، ستړي مشه.
ممنون روزی صاحب، خسته نباشین.